درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تموز اسمت څاروان هر کله کوم طالبان وای پر شارونو یې بریدونو ته زور ورکړي خو د سولې د چارو وزارت ویاند وای
مذاکرات او د سولې راوستو ته باید ژمن وو وسو اما غوښتي چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکړو
د کندهار اوسیدونکو د سختې جګړې ترخی کیسې کوي
سږ ماشومان واړه زړه جنگ هر لحظه تغیر کوي د دې کوڅې نه دې کډه اخلي بلې کوڅې ته
د امریکا سرپرست سفیر وای د افغانستان حکومت د دفاع لپاره یو اغیزمن استراتیژي ترتیا لري خبری اعلان او در رسنوی خواندانو د دهراوت ژغ رادیو پر ویجاړي دو اندیشته ښکاره کوي
د به خنړې دلې د رادیو ودانه هم جړسوی
د خوست یو شمیر اوسیدونکو د ولسمشر خانی د استعفا لپاره د طالبانو غوښتنه وخندله
د خوست ولسونو په نمائندګۍ چې د میګ ولسمشر دی د بلچا په خله استعفا او بیا د طالبان رشي بیا د میسر جوړارې راو
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته چې صالح محمد صالح چمتو کړی دی
په لغمان کې ټکرونو شل کسان مړ کړي په بلخ کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وسو د امریکا سمندري ځواکونه وایي په عمان خلیج کې د تیلو پر ټانکر شای بي پيلوټ الوتکې حمله کړې وي د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوه جلا پیښو کې شلته نمړسیوي او ترس نور چپیان دي د لغمان د ولی وین اسد الله دولتزی نن رسنوي ته ویل چې دغه ټکرونه په قرغیو ولسوالۍ کې سوي
تیر شپه ناوخته د کابل جلال آباد په لوی لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند د نارجبخ په سیمه کې د وی سراچي او کاستر موټر ټکر لامل اته تنه شهیدان شوي او ل زخمیان دي چې د غرس نن سهار شاوخوا شپږ بجې د قرغیو ولسوالۍ اړوند د عزیز خان کڅ په سیمه کې د وی ټو ډی او دوه سراچو موټر ټکر لامل دولسته شهیدان شوي او اته زخمیان شوي دي
د ولی ویان وای په دغه پیښو کې ټپسي وی کسان روختون ته لیږدول سوي دي د جرمنی په فرانکفورت ښار کې پرونه وخت په لزګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې تلاریون وکړ د لاریون یو تنظیمون کې خالد یوسفی د حرکت د مخی په اړه زدي رادیو ته ویل
لومړی محمد اوا چې موږ د خپل ملاتړ د افغانستان د ملي اردو څخه او د افغانستان د جمهوریت نظام څخه اعلان کړو دویم محمد اوا چې د پاکستان لاسوهنه او د غیر مخی توپ وغندو او خلکو ته یې ښکارا کړو
پاکستان تر دې مخکې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي او ویلي دي چې د افغانستان جګړې اسلام آباد هم غیزمن کړي دی بلخو ټاکل سوی نن د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم پلازګونو افغانان د ایفل ټاور مخې ته لاریون وکړي تر دې مخکې د کابل تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو په څو شهرونو بلجیم بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم ورته لاریونونه سوی دي په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو په هوایي حمله کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړ د دې قل اردو وایي حنیف رضایی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه حمله په چمتال ولسوالۍ کې شوی
15 تروریست طالبان وشل شوی 11 را دی موټر سایکلونه او بلابل دوله وسله او قرارګاهی کاملا لمنځه وړل شوی دي
شغل ریزایی ویل کله چې وسلوالو طالبانو خپل مړی لیږدول بیا ور باندې حمله سوي خو په دویمه حمله کې د مرګ جوبل دقیق شمیر نه دی مشخص سوي وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي بلخو د تخار ولایت امنیه قمندانی وی د مرکز تعلقان اړوند شاو خوشل کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه سوي او حمله په شاتم بول سوي دي د امنیه قمندانی ویان خلیل اسیر ویل د امنیتي ځواکونو په پرونیو عملیاتو کې چې ولسی پاتونوالې هم راسته کوله د طالقان شاوخوا شل کلي له وسلوالو تصفیه سوي دي شغلي اسیر وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه هم د طالقان پر ځینو حوزو او سیمو حمله پلان کړی وي چې شنډې کړی سوي دي وسلوالو طالبانو د موضوع رد کړی ده د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن ویل د دوی په باور د عمان د خلیج په سواحلو کې د تیلو پر وټانکر شای د بي پيلوټ الوتکې لخوا حمله سوي تر دې مخکې اسرائیل د تیلو پر وټانکر په بریټ کې ایران دخیل بللې و خو ایران تر اوسه پر رسمي ډول څرګندونې نه دي کړې په دې حمله کې دوه تنه وژل سوي چې ویل کېږي یوې د رومانیا او بل د بریتانیا وګړي دي د دې ټانکر چارې د اسرائیل په لاس کې وي زودیاک شرکت چې مرکزی په لندن کې دی ویلي چې پر دې ټانکر د لایبیریا بیرغ رپیده او د پنځمه پرځ حمله ور باندې سوي ده د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر یایر لاپید ایران په دې پیښه کې دخیل ګڼلی د خپل بریتانوي سیال سره په کتنه کې ویلي چې په کار ده دې پیښې ته ځواب ورکړل سي د ایرخ پاوس په یو اعلامیه کې ویلي دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو په برید کې ځینې کسان وژل شوي دي. د ایرخ یو امنیتي مسؤل ویلي د پولیسو او ملکیانو په ګډون اته کسان هغه وخت وژل شول چې افراطي وسلولو د خلکو پر یوه ډله ډزې وکړې. دغه چارواکي د نوم نشول په شرط ویلي چې دا برید داعش ډلې کړی دی. دوی اونۍ مخکې د ایرخ پلازمینه بغداد کې پر یوه بازار هم په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او تر 500 زیات نور ټپیان شوي وو. بل حمله په جنوري میاشت کې سوی و چې 2 کسانی وژلي وو او 110 تنه نور چپین کړي وو. دغو حملو مسؤلیت داعش ته منلې وو. او په چین کې کورونا وایرس یو بیا دومره زیات شوی چې په وروستیو میاشتو کې ساری نه ولیدل شوی. لومړۍ پیښې په نانجینګ ښار کې ثبت شوې چې وروسته د پلازمینې پکینګ په ګډون نورو سیمو ته خپور شو. نن شنبه په ملي سطحه د کورونا وایرس د څه باندې 200 پیښو ثبتېدل په نانجینګ کې د وایرس له خپرېدو سره تړاو لري. د کورونا وایرس دلتا بڼه چې په چټکۍ په خلکو کې خپرېږي په جغرافیوي لحاظ اوس په چین کې په چټکۍ په خپرېدو دی. د وایرس دلتا بڼه د چین د کورونا وایرس د ستراتیژۍ لپاره یوه ازموینه ګڼل کیږي.
خبرونه مو له آزادي رادیو او بریدل د آزادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه 12:15 نیوي او په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار، هرات، هلمند او تخار ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو حملې شنډې کړې دي. له بلې خوا طالبان تاییدوي چې پر ښارونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی. د ډلې په خوا ویل چې پر ښارونو او ګڼ نفوسو ساحو حملې نه کوي، خو اوس دوی وایي چې امریکا او د افغانستان حکومت له طالبانو سره پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، ځکه پر لویو ښارونو حملې کوي.
لڅو میاستو ځنډ وروسته په لوی خرونو د طالبانو د حملو شدت، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي لتیری وزیر رئیسی پر هرات، کندهار، لهکرګا او تلقان خرونو د طالبانو حمله په شاتم بولیتی. د ملي دفاع وزارت مرستیال وایان فواد امان د شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نیروهای دفاعي او امنیتي افغانستان
افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خلکو له بسیجی سو ځواکونو په ملاتړ په هرات، کندهار، هلمند او تخار ولایتونو په ځنګړی توګه د غشارونو په نږدې سیمو کې طالبان لماتی سره مخ کړي. پیلان زموږ ځواکونه په دې څلور ولایتونو کې فعال حضور لري. د هری ورځې په چیرېدو به وضعیت لا ښه شي. د طالبانو مرګ ژوبله تر هر بل وخت په پرتله زیاته شوې ده. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو په شدت به پراخې سیمې او اراضي به د طالبانو لشتون څخه پاک شي.
طالبانو پرون جمعه د هلمند، کندهار، هرات او تخار ولایتونو په نږدې سیمو حمله وکړه. په هرات ولایت کې د طالبانو په برید کې د ملګرو ملتونو پر سیمه ایز دفتر هم ډزې وسوي، چې دغه دفتر یو ساتونکی پکې ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. ملګرو ملتونو، امریکا او ناتو سازمان د برید غندلای دی، خو طالبان ذبیح الله مجاهد د دغه حملې په اړه پر ټویټر لیکلی چې د یونما دفتر د جګړې په سیمه کې دی، ښایي د جګړې په لړ کې ساتونکو ته زیان رسیدلی وي، خو د طالبانو په رسیدو هغوی خوندي شول. د بین الافغانی مذاکراتو د پایل لپاره د غیډالې ژمنه کړې و چې په لویو ښارونو به حملې نه کوي، خو اوس د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او افغان حکومت دوی سره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی، نو ځکه یې دا بریدونه کړي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د رسنیز دفتر سرپرست سیدالله ترکی وایي طالبان تر اوسه د دوحې په هوکړه کې یوازې د ځان او امریکا ګټو ته ژمن پاتې شوي او افغاني لوري ته هماغه جنگي ستراتیژي مواجه ده. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو تر اوسه له حکومت سره موافق قصه چې مسمر مذاکرات هم نه دی کړی. د کاغلی ترکی په خبره د طالبانو د نظامی رهبری او جنگی لیکو ترمنځ ښکارا ټکر روان دی. هلته هوکړه کوي، خو دلته په جنگی ډګر کې نسی عملی کولای. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې خبرو ته پرجمنتیا ټینګار کوي. دغه وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا چې مقابل لوري وایي چې جګړه او خشونت تشدد ورکوي، آیا دوی پوهیږي چې له دې نه زیاتره د افغانستان خلک زوریږي، بې خانمان کیږي او ضرر ورته رسیږي؟ مذاکراتو او د سولې راوستو ته باید ژمن ووسو، اما هغه چې د افغانستان خلکو ته وعده ورکوو نه باید مقابل لوري ژمنې او کړنه د خلکو په مقابل کې دوه رنګ ولري. په دې ډول به سولې ته نه رسیږو، باید خلکو سره صادق واوسو.
میرمن انوری وای افغان حکومت د شخړو او توتريخوالي د پات رسیدو وزنه حل لار سیاسي توافق کې ګوري او طالبان هم باید داوه مني. د افغانستان د ملي امنیت شورا رسنیز دفتر وای کده د سولې په مذاکراتو کې پرمختګ ونسي کافي انتظار سوای دی او حکومت به د افغان ولس په استازیتوب نورو پریکړو ته اړ سي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي. که څه هم له اختر مخکې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړ پوړي دولتي پلاوی هم په دوحه کې له طالب استازو سره خبرې وکړې، خو کومه نتیجه ترې ترلاسه نه سوه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو او جګړو له دغه هېواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر په پیل یعنې لساور میاشتې راهیسې زور واخیست. دا بهیر تر اوسه 95% بشپړ سوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان هم واستایدوي چې پر لوی شارونو یې حمله ته زور ورکړی دی. د طالبانو د حمله له کبله خلک له سخت کړاو سره مخامخ شوي دي. د جګړو د دوام له کبله د مرشوبلو دقیق شمیر نه معلومیږي، خو د لشکرګاو کندهار شارونو اوسیدونکو وایي بشمیره کسان وژل شوي او لا هم د وینو بهیدا دوام لري. د کندهار په شار کې یو مدني فعال په دغه شار کې د خپلو سترګو لیدلې حال بیانوي.
زه انجینیر محمد کبیر درویش د کندهار د اینونو یو سیدونکو یو مدني فعال پایس باندې چې کوم حالات په کندهار کې دي حاکم دي او په اینونو کې په مجموع کې په بولډک کې په هلمند کې په پنجوایي کې په جړۍ کې په دامان کې په میوان کې په دغو ځایونو کې شدید جګړه شروع ده. زموږ ولسونه ته ټولو زیات ځانمن سول د کورنۍ مشران یا د هوان یا د بم یا د طالب یا د حکومت لخوا څخه ووژل شول. په د جنګ په مابینځ کې راغلي دي او ښځې ماشومان واړه زاړه د پریشان دي. کله په یوه کوڅه کې ګرځي کله په بله کوڅه کې. جنګ هر لحظه تغیر کوي. د یوې کوڅې نه دوی کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي، د هغې کوڅې نه بیا یو ساعت بعد بیا کډه اخلي بلې کوڅې ته ځي. کډه خو نه ده برباد خاوندان د پلار خاوندان د نکاح د نوم خاوندان د ټول دا ټول ځانمن شول. دا ټول ارث کوم دا چې دا ټول د بهرنی د گاونډي هوادونو مستقیم مداخله ده چې په مستقیم ډول باندې د دوی افاج جنگیږي، د دوی هغه مسلکي کسان جنگیږي، سلا ورکوي، تمویلوي. په درد یې زموږ په ولسونو باندې تیریږي. د 40 کال جنگ، د اوږده جنگ په نتیجه کې اوس هم پای ته ونه رسېدي. اوس هم زموږ ولسونه ډېر در په دره د یوې خوا څخه جنگ، د بلې خوا څخه نداري، د بلې خوا څخه جاني تلفات. حتی ما یو سړی ولیدی دا بله ورځ یو څوک چې څو سپینځره دې په جنازه کې حاضر و. نو هغه د کور مشر اتللې دي، دا هغه خو د مابین زولاړې کسمه واخستې چې وا چرګ مې درلودلې و مې وزا درلوده. دا مې د یوام سایه کړو و درول خپل بچان مې راوړل د بلم سایه کړ هغه هم سایه هم دا چې هم سایه و چې خپل ډوډۍ نه درلودل. نو حالات دومره د تشویش وړ دي. دا اوس ما په عقیده باندې چې نړیواله ته مشخواستو شته چې لطفاً منځګړی وکړئ، لطفاً دغه دغه ولسونه چې د دغه جنگونو روزمره ښکار دي په ډېر سخت تکلیف کې. ما د دوه میاشتې ځانې تاریخ لوستې دي. ته باور په خدای وکړه تر هغه هم سخت حالات دي.
د کندهار ښار د یوه مدني څرګندونې د یوه مدني فعال څرګندونې مو واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ خبرونه او نور مطالب پر دې سربیره چې د انټرنیټ لاري اوریدې شي لوستلې هم شي. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په دوام کوي. په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافر په جګړه کې د طالبانو پر روستیو پرمختګونو اندیشنه شي او وایي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دفاع وکړي. رایس ولسن په ورته وخت کې وویل چې د دفاع لپاره یو اغیزمنه ستراتیژي پکار ده. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د تاریخوالي په زیاتېدو سره په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافر له افغان ځواکونو څخه د دفاع لپاره د یوې ستراتیژۍ په جوړولو ټینګار کوي. راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې خبرالانو ته وویل چې دوی د طالبانو د پرمختګونو په اړه اندېښمن دي، خو د افغان ځواکونو په وړتیا باور لري. نوموړي د داسې یوې ستراتیژۍ د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې افغانانو ته د ځواکونو پیاوړتیا ډاډمن کړي.
افغانانو په دفاع کې د بریا لپاره د ځواکونو مشرتابه او د هیواد مشرتابه باید یو روښانه ستراتیژي تعقیب کړي، یو داسې ستراتیژي چې د ځواکونو ساتنه وکړي او هم افغانانو ته د افغان ځواکونو د ورتیاو او اسلامي جمهوریت ورتیا ډاډ ورکړي.
خغلی ویلسن ویل چې د افغانستان حکومت پیوړی امنیتی ځواکونه لري او دوی له افغان امنیتی ځواکونو سره کار کوي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ټینګار کوي چې روان تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي. نوموړي د جمعې په ورځ له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته په ټویټر باندې کې لیکلي چې د تاوتریخوالی په ژر تر ژره کمیدو او له سیاسي لارې د اختلافونو په حل او فصل خبرې شوې دي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت سرپرست او شارز دافر راس ویلسن د جمعې په ورځ په کابل کې وویل چې د افغانستان تاوتریخوالي ته باید سیاسي حل لار پیدا شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
په اوروزګان کې د طالبانو له لوري د دهراوت شخ رادیو لوټا او د ودانۍ ویجاړېدو خبريالان او د رسنیو مسؤلان اندیشمن کړي دي. په اوروزګان ولایت کې د دهراوت شخ خصوصي رادیو مسؤلان وایي تیر ورځ د رادیو ټول وسایل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لوټ شوي او ودانۍ نړول شوې ده. په اوروزګان ولایت کې مشت خبريالان او د رسنیو مسؤلان دا کار د بیان د ازادي خلاف بولي او د نړیوال ټولنې او خبريالان او د رسنیو د ملاتړ ل ادارو څخه غوښتنه کوي چې د دې ډول کارونو مخه ونیسي.
ځای مؤمنو لږ اصلاح کړو عملونه د پولیس ناراض وختونه.
د دهراو جغ رادیو ستاسو په خوشاله ستاسو په جبه او ستاسو لپاره د دینی معلوماتو غوړه لار.
د اوزګان په دهراو ټول سوالي کې د دهراو جغ په نوم د وی خصوصي او سیمهیز رادیو د جغ د تل لپاره غلیسو. د یاجی رادیو مسول محمد عمر وزیری ازادي رادیو ته ویل چې د یاجی رادیو خبرونه د روان کال د پیل رئیسی پسیمه کې د روان جګړو لامل درې دلی وی. نو موړی وای کله چې دا ولسوالي څور زیوډاندی په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه توجوه ده، نو دی هڅه وکړه چې خپل رادیو ته ورسی او فعال کړي، خو طالبانو یې مخاوني ولا او خپل رادیو ته د ورتاګ اجازه ورنه کړه. د زیاتوی چې تیر ورځ ورته خبر را ورسېدل چې د رادیو وسایل لوټسوي او ودانۍ نړېدلې ده.
یا د ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاس تل ویږي، نو وسلوال طالبان دا ساحه مکمله په تصرف کې راوړي او موږ ته او هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې د راوځغ رادیو ته ورسی. بلاخره موږ ته د یوې ورځې په تیرې دو سره ورسته معلومات د بعضي سرچینو څخه را ورسېدل چې د راوځغ رادیو وسایل تریو اندازې وړل شوی او ډیر لږ وسایل پاتې دي. د دوه یا درې ورځې په تیرې دو سره بیا اول را ورسته چې د رادیو هغه ټاور یا انتن چې ولاړ دی هغه هم د بیخ نړېدلې دی. نن بیا داسې معلومات را ورسېدل چې د رادیو ودانۍ هم ویجاړه شوې یا د منځه وړل شوې ده.
دهراوت جغ رادیو لتیرو جرلس کلون رئیسی په دهراوت ولسوالی کې د ولسوالی په ساته په شپه او ورځ کې اته ساته نشرات لرل. په دینی، سیاسي، معلوماتي، خبری، فرهنګي او تفریحي برخو کې خبرونه لرلې.
دا یارانو اختریز بند
د وسلوالو طالبانو ویان کاریوس په احمدی بیا دا خبر ردوی چې ګرنی داراړی دی د دې لوري تخریب سوی وی نو موړی ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري په لیکلي پیغام کې ویل دي چې دا راډیو مخ کې له غن لوټ سوی و کله چې ولسوالۍ د دوی لاس ته ورتلله خو د جهراوت ژغ راډیو مسول محمد عمر وزیری وایي چې د راډیو وسایل هغه مهال لوټ سوي او ودانی نړول سوي کله چې یاد ولسوالي په بشپړ توګه د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدل ده د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه هم د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویل دي چې وسلوالو طالبانو د ورزګند جهراوت ولسوالي لنیول ورسته په دی ولسوالي کې د جهراوت ژغ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانی ورته نړولې ده د رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه پرشکیل خو ژغ کوي چې رسنی او خبريالانو ته زیان و نه رسوي نه وایي سره لدی چې طالبانو ویلي چې له خبريالانو او رسنیو سره کار نه لري خو اوس لیدل کیږي چې د خپل ژمنو خلاف عمل کوي او غړي د رسنیو لټول او جوړولو ته دوام ورکوي د نه د راپور پر اساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شونډنډ ولسوالۍ کې هم د وطن راډیو وسایل لوټ کړي او د جې راډیو ژغې د تل لپاره غلي کړي وو خو په ورزګان ولایت کې د خصوصي راډیوګانو مسولین او خبريالان د رسنیو په وړاندې د طالبانو دغه ډول چلند د اندېښمن کړی دی په ورزګان ولایت کې د شمه راډیو په نوم د وی خصوصي راډیو مسول مدیر سان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل
کله چې په روزګان کې و رسنۍ پالیت دري او هغه د نامنوي له امله د ټول لوی اندېښنه زموږ دغه د کچېرې یعنی طالبان پراخ سیمې نیسي نور رسنۍ به هم د دغې رسنۍ په برخلیک اخته سي او همدغسې به له ستونزو سره مخ سي غوښتنه له وسلوالو طالبانو څخه دغه ده چې بې طرفه رسنۍ دې کار کولو ته پرېږدي تر څو د ولس ږغ تر چارواکو او د پرې ورسي
په ورزګان ولایت کې دا مهال پنځه خصوصي راډیوګانې او یو تلویزیون او دوه دولتي راډیوګانې او یو تلویزیون او یو اونیزه فعالیت لري په دغه ولایت کې مشت خبريالان او د رسنۍ مسولین پر داسې محل د اندېښنه شي چې د دغه ولایت ټولې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو سره دي او مرکز ترینکوټ هم طالبانو کلک ماسره کړی دي
بلې خو د رسنیو د بیلابیلو رسنیو خواندان وای چې د دوی رسنۍ په ورستیو وختونو کې له ځانګړي ګوار سره مخامخ شوې دي د رسنیو او خواندان او ژورنالیستان اندیشنه لري چې د جګړو له دوام سره به د دوی ازادي نور هم محدود شي
په افغانستان کې روانو جګړو د بیپولي خبريالانو نړیوال سازمان او له رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه اندېښمن کړي دي د دغه سازمان مسولینو د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال ویل چې روان امنیتي وضعیت د خبريالانو په کارونو نه وړغي ذکري د رسنیو د ملاتړ دغه سازمان وایي هڅه کوي چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره یو لار عمومي په افغانستان کې د بیپولي خبريالانو سازمان مسول رضا موینی ویل
سیاست سازمان گزارشگران بدون مرز خالی کردنه
د بی پولی خبریالانو سازمان له خبریالانو د افغانستان د خالی کولو په لټه کې نه دی خو په نړیوالو سازمانونو غږ کوي چې د نن په افغانستان کې د خبریالانو ژوند خوندي کړي
لبلې خو د حکومت او رسنیو د ګډي کمیټې مرستيال زیا بومیا هم په دې اړه ورته اندېښنه مطرح کړه
کار درسته یک حق است ولې زندگی هم یک حق است
دا سم ده چې د دندې تر سره کول زموږ حق دی خو ژوند هم زموږ حق دی او هیڅوک نه حکومت او نه هم بل څوک دا حق لري چې راشي او په خبري اعلان فشار راولي چې په هر ډول شرایطو کې کار وکړي او د کار او ژوند ځای چیرته وټاکي ځکه دا یو شخصي مسله ده چې خبريالان باید خپل وټاکي
لدی سره یو شمیر خبريالان او درسنۍ کارکونکو کې هم له امنیتي ستونزو اندېښمن دي افغان خبريال چې نه غوړي نومي وښتل شي په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
تربل هر وخت اوس په افغانستان کې د خبريالانو شون ډیر له ګواخ سره مخ دی دلته افغانان د جګړې لومړی کرښه ریپورتونه او خبرونه ورکوي نو تر ډیره هغه ولایتونو کې چې جګړه شدیده ده افغان خبريالان له ډیرو ننګونو سره مخ دي او کچېری په جګړه کې د افغان خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه ونه شي نو د افغان خبريالانو په تړاو په یو لوی ناورین رامنځته شي
دغه امنیتي ګواښونو سربېره د بیپولو خبريالانو نړیوال سازمان په کندهار کې د ملي امنیتي تاریخ لوري د سلورو خبريالانو لنیولو انتقادونه وکړل. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا سلور تنه هغه خبريالان چې تیرونی غوښتل طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه راپور ولري د ملي امنیت ځواکونو لوري نیول شوی چې لای هم برخلیک معلوم نه دی.
د خصوصي دونکو په یو غونډه کې د طالبانو د یو ویاند هغه غوښتنه وغندل چې ویلي او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دی ل خپل دندې استعفا وکړي. دوی وویل په افغانستان کې سولې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې دون نه راسي، بلکې د سولې لار دار چې په نظام کې هر چاته ځای ورکړل شي.
د جمعې په ورځ د خوست د زګونو اوسیدونکو قومي مخورو مدني فعالانو او یو شمیر خزو په یو غونډه کې د طالبانو لخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا د غوښتلو غندنه وکړه. دوی ویل د ولسمشر غنی له استعفا سره نه یوازې سوله ناراضي، بلکې په هیواد کې شته کړکېچ نور هم ډېریږي او د افغانانو هغه پرمختګونه چې په وروستیو دوه لسیزو کې د ډېرو مالي او ځاني قربانۍ په بدل کې ترلاسه کړي له منځه ځي. د زدرانو د سرتاسري شورا مشر مارک زدران
په قطر کې د طالبانو پلاوی غړی سهیل شاهینا دا چې کومه خبره کړې ده چې د افغانستان محترم جلالتما ولسمشر محمد اشرف غنی د استعفا حکومت په واسطه کوم ځکه کېږي د یغه زپ کلاک ټکی غندنه کوم، بالکل د اجازه چاته نه ورکوم او د خوست ولسمشر په نمائندګي چې د میګ ولسمشر دی د بل چا په خله استعفا او بیا د طالبان رشي بیا د می سره جوړه رغه وکړو په قانون په اصول چرچی میګ ډیر وخت نه هغه ته تجی وږي کبیا نرچی او میګ په مقابل کې توري چې د دوی سره مقابله وکړي.
څو ورځې مخکې د طالبانو یو ویان او د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین د یو امریکایي اژانس سره په مرکه کې ویلي تر هغه پورې سوله نه کیږي څو پورې چې اشرف غنی استعفا نه ورکړي. مدني فعال نادیه باوري وایي
کچېره کې موږ ولسمشر استعفا ورکړي یو خو موږ په دې اساس او شرایطو کې بل څوک داسې نه ویني چې د نیمګړي پلانونه بیرته سر ته ورسوي، ځکه چې اساسه مرحله ده او په څنګ کې د په استعفا به څه ګټه وشي افغانستان ته، خو نور هم افغانستان د بحران لوري ته ځي، شرایط ورستر بلې خرابېږي او هغه حالات چې کوم کنټرول دی آل کنټرول هم وځي او په څنګ کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه ده چې دوی باید هغه حقونه چې خویندو لسره وړي دي هغه په مقابل کې بې تفاوته پاتې نه شي او تر پښو لاندې نه کړي.
د شمال دوه مونده ولسوالۍ اوسیدونکي کمال وایي کنيزان ته هرڅوک جذبيږي باید قانوني لارو جذب شي.
نوخه خبره ده غوډه چارسو کرسي انتخاباتي طرف نه یو سولي طرف نه د امني طرف نه افغانستان تر شي او بس افغانستان کې به امني میګ بيدغه جګي دغه مرګنه د داخله شي وي.
مدني فعال حمید الله وایي په افغانستان کې د شخصیتونو او ډلو په نفي کې دوسر سوله نه راضي، بلکې سوله په دې راضي چې مونږ یو بل وسغمو.
هیڅ کله افغانستان په استپا سره نه جوړيږي او نه په افغانستان کې سوله راتلای شي، بلکې هر څوک باید راشي په افغانستان کې یو ورور بل ورور ومني او یو د بل ته غاړه ورکړي ترڅو د افغانستان د ترقۍ په لور روان شي.
یو بل مدني فعال حکمت دانش د سیمې د هیوادونو غوړي چې د افغانستان د نام نه کولو پر ځای دی په دې هیواد کې د سولې پروسې سره مرسته وکړي. د زیاتوي د افغانستان د بیسوباتۍ څخه د سیمې هیوادونه او ګاونډیان هم خوندي نشي پاتې کېدلی. حکمت دانش وایي کچیر افغانستان سوله شي د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د سوداګرۍ د پراختیا او صنعت د پرمختیا لپاره په ګټه تمامیږي.
تاسو لا پیغامونو
زه احمد لا احمد خبرې کوم اوروزګان ولایت خاص اوروزګان ولسوالۍ سلطان محمد رحمت ګورزو د سوري د کلی اوسېدونکو کې دا غرض موږ کوم حاصلات د زراعت تر لیک کشتال و بیا بادام دا غرض موږ شیخ د خارج مالونه د دیاته بار یو بازار د افغانستان دولت په دورو روان دي ته یو ډبه غوړي راوین په 3000 څلور زره کالداري څوره په 2000 غوامي څوره مور مالونه ټول او په څلو کې باندې شیم نه خطر ورور مور اخري چاره په خدای اجتماعي را کړل په واسه کړی نه ورور داس باندې دولت ته کولی د مور را غوړه سي ورور موږ څو کوروره کوټ شي ورور باندې پوره سو دا وایي ځکه باندې پوره سي ورور خو ګټ کوي نه مصرف نه پلی کوي خلک فارال دي سره ورور په ځا پوری اریا اند ما شان ګوډان سره برابر وړي ورور په دوله په خاري باندې خلک چل دي د حد دغه د رقم شروع نشي کوشته خرته جن لو بیا خسته نه بعد پر سي السلام علیکم
زاخت رحمت خادم دلمن دوله د وایسرو سوالي د کړه د بسنس خنياري کوي ولې دا دا را وایست او د یلمن دوله یعنی د دغه ترمن چې دا کوم رود د فرار رود یا د خشو د رود د توای دا د څو کال کې تقریبا د وخت شاپ وخت دا راځي خبر وسره دا واجل چې وایي د غرو د ولګي سیم خلک د ډیر لږ او تند عمدارنګ د وچکلی سره مخامخ کې سیس نن لري خلک ډیر سپیډ دي د نوښتان دوی نه سپیډ کوله چې دا غاسیو کې د ماده پک سیم د 5000 کور پکښ کې د ټول خلک بل کار نه لري بیا تقریبا چې دا 5000 کور البته پکښ دي ټول دا یو بس خاص مزدوري تر باندې هغه نو پیسې پیډ کې نه کار سره د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دا غرو ته پام لرلو کې دا غرو د واجب دی وي تړې تړې دا څه څه نشته تړول نه تا دا وښته وي چې دا لا څه څه تړې کېږي نو زماده مثلا چې خدای غوښتنه ده کچې د ورو ته ترتیب برابر وي تړې نو بس هغه وښته وخت دی
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د روان خبرونه په دوه منی مایک دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو صالح محمد صالح د دې سات لند خبرونه وروي
په لغمن کې د کابل جلال آباد پر لوی لار د موټرو د ټکر په دوه پیښو کې شلتنه مرتیوی او اتلس نور چپنسیوی دي د جرمنی په فرانکفورت ښار کې پرون ناوخته په لسګونو افغانانو د پاکستان د قونسلګری مخې ته لاریون وکړ. تر دې مخکې د کابل ترڅنګ د امریکا په څو ښارونو، بلجیم، بریتانیا او نورو هیوادونو کې هم د تورته لاریونونه سیبدي. په بلخ ولایت کې 209 شاهین قل اردو په هوایی حمله کې د 1500 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د دې قل اردو وایاند وایي چې د طالبانو یو لس ارادي موټر سایکلونه هم لمنځه وړل سیبدي. د تخار امنیه قمندانۍ وایي د مرکز تعلقان اړوند شاو خو شل کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه سیوی او حمله په شاتم بول سیبدي. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو نن ویل چې د دوی په باور د عمان خلیج په سواحلو کې د تیلو پرې وچانکر شي د بي پيلوټ وتک له خوا حمله سیوی په دې پیښه کې دوه کسان وژل سیوی چې یو د رومانیا او بل د بریتانیا وګړی دی. د عراق پاووس په ویلا مې کې ویلي دغه هیواد په شمال کې د جنازې پر مراسمو په بریټ کې ځینی کسان وژل سیوی. یو چارواکي ویلي د پولیسو او ملکیانو په ګډون اته کسان هغه وخت وژل سول چې افراطي وسلوالو د خلکو پر یو ډله ډزې وکړې. او په چین کې کورونا وایرس یو اربیا دومره زیات شوی چې په ورستیو میاشتو کې ساری نورې درستوي. نن په ملي سطح د کورونا وایرس د څباندې 200 پیښو ثبتېدل په ننجینګ کې د وایرس له خپرېدو سره تړاو لري.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د افغانستان تیز منډه جوړونکي شاه محمد نورزی د اولمپیک په لوبو کې لاتو هیوادونو مخکې سو او د افغانستان ملي ریکارډ مات کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي ښاغلی نورزی د 100 متر واټن په 11 او 14 د ساينو کې منډه وهلې او د 100 متر په واټن اتلتیک سیالیو کې په لومړي مرحله کې د 9 منډه وهونکو په منځ کې په خپل ګروپ کې اووم ځای خپل کړی. د دغه کمیټې د معلوماتو له مخې دغه افغان منډه جوړونکي له سیالیو وروسته د 22 هیوادونو ترمنځ په دې سیالیو کې 19 مقام ترلاسه کړ. دا په داس حال کې ده چې کیمیا یوسفی د تیرې ورځې د اولمپیک په سیالیو کې 100 متر واټن په 15.9 او 29 سلمه د ساينو کې د اتلتیک په 11 متر سیالیو کې مزل کړ چې د لومړنۍ مرحلې لومړۍ ډله هغې په خپل ګروپ کې د 9 ګډونکوونکو په منځ کې اووم ځای خپل کړ. افغان لامبو وهونکي فهیم انوری د توکیو د اولمپیک پر روانو سیالیو کې نوی ریکارډ جوړ کړ. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو غړي موجب قریزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې انوری د آزادو لامبو په سب کې 50 متره په 22 ساینو او شپږ 80 ساینه کې ووهله او د پیل سیالیو کې په خپل ډله کې 15 مقام ترلاسه کړ. نوموړی زیاتوي چې له دې وړاندې د فهیم انوری پخوانی ریکارډ 22 او 83 ساینې کې و چې د توکیو اولمپیک
زمو شخله آزادی رادیو اوری
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
جګړه یوازې د انسانانو لمنځه وړل، د سیمو تخریب، د زیربنا ورانول او د خلکو بې کوره کول نه دي، بلکه جګړه د یوازیم تاریخ مسخه کول هم دي. د تاریخي آثار ورانول، د لرغونو آبادیتو ویجاړول او د تاریخي سیمو ورانای هم د همدې جګړې پایله ده. په افغانستان کې د جګړو د زیاتېدو له امله د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت په ګډون د ټولو افغانانو یو ویره لدی چې جګړې تاریخي سیمې، لرغونی آثار او پخوانی آبادیت ویجاړ نه کړي. خو څه پکار دي چې د دې کورسوز جګړې له سولمبو لګ تر لګه پورته یاد شي سیمې او آثار خوندي وساتو. نن حقیقت څه د خبرونه کې افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر لموین خغلی هارون حکیمی صاحب سره پر همدې موضوعات خبري اترې کوو. حکیمی صاحب خره خلاص ازادي رادیو ته جګړای د افغانستان اثار لرغونی آبادات او تاریخي سیمي څومره د بربادۍ له ګواښ سره مخ کړي.
جګړه ځپون کېده، جګړه هر څه ځپي، جګړه ژوند اخلي، جګړه خوشحالي اخلي، جګړه آبادی اخلي، جګړه آرام او سکون اخلي، او متاسفانه د هیواد اورده جګړه، بارني تپلسوې جګړه د لسیزو راهیسې د زموږ هر څه اخلي او ځپي. په ځانګړې توګه کله چې د تاریخي ابداتو خبره راځي، کله چې د لرغونو آثارو